دا مشال رادیو دا ساسو کوربا گل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر 3 بجې دي په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د ملاقاتونو د امریکا لخوا د تورخم د لارې د اکمالاتي توکو د ودرولو په کراچۍ ښار کې د تشدد تازه پیښو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بشیر غوښته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي په کراچۍ ښار کې له پرون راهیسې د تشدد پیښې دوام لري او لس کسان د دوو بهرنیانو په شمول پکې وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغان ولسمشر نه وي نو د افغانستان حکومت یو بل چارواکی دی د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبن پرون د امن او سولې په اړه د پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي ډوبن پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او کورنیو چارو وزیر چودري نثار ال خان سره خبرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وی خبر پاڼې تر مخه دواړو خواوو په ډرون بریدونو او په سیمه کې د امن د کوششونو د تیزولو په اړه خبرې وکړي په داسې حال کې چې خبر پښتونخوا کې د حکمران تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو غړو په 12 ورځو د احتجاج په کولو سره د ناتو د رسد لارې تړلې دي امریکا وایي چې ډریوران ته د څرګند غوښونو لوجې له افغانستان د پاکستان لارې د پوزي سمنونو وسل په ارزي توګه بند کړي دي پرون د امریکا د دفاع وزارت وایان مارک رایت ویل چې د ترخم له دروازې تر کراچۍ پورې دغه سمنونو د رسد لړۍ د ناتو د ګاډو د ډریورانو د تحفظ په خاطر ودرولې ده تحریک انصاف ګوند لا غروسه د ناتو د رسد لارې وتړلې چې څومره د وړاندې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شو دوی د ډرون بریدونو ودرول غواړي خو امریکایي د خپل قومي امنیت لپاره د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره مهمه وسله بولي له هغه وروسته چې کراچۍ ښار کې پرون مازګر وسلوالو یو شیعه عالم دیدار جلبانی وژه د ښار په ځینو برخو کې شیعهګانو د درې ورځني احتجاج اعلان کړی پولیس چارواکي وایي له پرون راهیسې کراچۍ کې په بېلابېلو ځایونو کې لس کسان وژل شوي چې دوه پکې بهرنیان دي او د مراکش سره یې تعلق درلود وسلوالې ډلې جندوله د دغه دینی عالم د وژنې ذمواري اخیستې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولی شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر ځای د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي کیری پرون دا خبرې برسلز کې تر هغه وروسته کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي اول د امریکا ورته د افغانانو د کورنو د نه تالش کولو او سولې راوستلو ضمانت ورکړي بیا به د تړون لاسلیک کړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د تړون له دې وجې زر کېدل ضروري دي چې تر 2014 کال وروسته پاتې کېدونکو پوځیانو لپاره پوره تیاری وشي
I think that it is important for the
زما په فکر باید دا تړون پر مخ لاړ شي یو بل څوک یې لاسلیک کولی شي د دفاع وزیر یې لاسلیک کولی شي حکومت یې لاسلیک کولی شي یو څوک کولی شي چې د دې مسولیت په غاړه واخلي دا د پلانینګ له وجې او د هغه هیوادونو لپاره مهمه ده چې ډېری پیسې به لګوي چې ورته معلوم شي چې موږ کوم ځای ته رسیدلی وو موږ د دې تړون په اړه خبرې کړې دي او باور نه لرم چې بیا دې پرې په یو اړخیزه توګه بحثونه وکړو
سره لدې چې د ولسمشر کرزی له خوا غوښتل شوی جرګې هم لاغه غوښتي چې دا تړون دې زر تر زر لاسلیک کړي خو نو موړي ویلي چې خای دا تړون دراتونکي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې لاسلیک نشي د افغانستان د کونړ ولایت پولیس چارواکي وایي پرون د ناتو لخوا د ډرون برید په نتیجه کې د طالبانو یو قومندان اجی تاولا وژل شوی ناتو هم په ماډوګي ولسوالۍ کې شوی د دې برید پخلی کړی دی اجی تاولا کونړ کې د افغان طالبانو د اتحادي سلفي جنګیالیو یو مهم قومندان و اکتوبر کې هم په دې ولایت کې یو بل سلفي قومندان اجی دوران په یو ډرون برید کې وژل شوی و د یو بل خبر تر مخه د زابل ولایت چارواکي وایي د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې پولیس وژلي او شپږ نورې ژوبل کړې دي په ژوبلو پولیسو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیې قومندان هم شامل دي تر اوسه پورې د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د یوکران وزیر اعظم میکولا ازروف خبرداري ورکړه چې مخالفین دي د سیاسي شخړو زیاتول بند کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې مظاهره دوام لري او خلک د حکومت د استعفا غوښتنه کوي ازروف نن کابینې ته په وینا کې هغه راز هغه مظاهره کوونکو ته چې حکومتي ودانۍ بند کړي خبرداري ورکړه چې هر څوک چې له سیاسي قانون هر څوک چې له اساسي قانون او نور قوانینو څخه سرغړونه کوي سزا به ورته ورکړل شي. کابینه نن په داسې حال کې غونډه وکړه چې مظاهره کوونکو د حکومتي ودانۍ مخه بنده کړې ده. مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې حکومت له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او سوداګرۍ تړون د نه لاسلیک کولو له امله باید استعفا وکړي. اپوزیشن د سه شنبې پر ورځ ونه شو کړی چې په پارلمنت کې د حکومت د سلب اعتماد لپاره د رای ورکونې په مقصد کافي رای ترلاسه کړي. د یوکرین د مرکز کیف ښار ازادۍ میدان کې په زرګونو مظاهره کوونکي ناست او د خلکو دا ټولیدنه په دې هیواد کې د 2014 کال د نارنجي انقلاب وروسته تر ټولو سترې مظاهرې او لاریونونه بلل شوې دي. او د لبنان حزب الله شیا ډلې د دوی یو قومندان تیر شپه په بیروت ښار کې د خپل کور بهر ودل شوی. حزب الله په یو بیان کې ویلي حسن القیس په سیمه ییز وخت نیمه شپه وژل شوی دی. د لبنان امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکو د القیس په موټر حمله وکړه. حزب الله د حملې پړه په اسرائیل اچولې. دا ډله وایي اسرائیل له دې مخکې هم څو ځلې د القیس د وژنې هڅه کړې وه. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت وایان ایګل پالمور په دې پرکې کې هر ډول د حالت بیا رد کړی دی. اسرائیل او حزب الله په 2016 کال کې جګړه کړې وه چې لامل یې له 200 زیات لبنانیان چې اکثر یې ملکیان وو وژل شوي وو. دغه راست په دې جګړه کې له 1.5 زیات اسرائیلیان هم وژل شو چې ډېر شمېر یې پوځیان وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غوخ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز په اسلام آباد کې لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي. کارپو طاهر خان دغه ملاقاتونو په اړه وایي
امریکا به د پاکستان نه دا غواړي چې د دې مسلې حل مرو به پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي کوم خبرې کیدونکې د راتلونکي کال کې هغه دي چې د امریکا او افغانستان تعلقات هم لږ خراب شوي دي.
امریکا وایي چې ډرایورانو ته د سرګند غواخونو له وجې افغانستان د پاکستان لارې د فوزي سامانونو وستل په ارزي توګه بند کړی دي. کارپوهان وایي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ناټو د لارې تړلو په اړه د احتجاج ختمولو په چل نه پوهیږي.
د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي اړیکې هغه چې خرابېږي نو ټول ذمواري په عمران خان راځي. خو دلته چل نه ورځي چې څنګه ځان د دې لوبې نه خلاص کړم.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې د درې بهر ملکیانو یو شیعه عالم په شمول لس کسان وژل شوی. د افغانستان د سولې د عالی شورا منی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي.
د سولې عالی شورا د دې طرفدار ده. دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. دا دفتر خلاص شي البته د مذاکراتو په خاطر موږ سره موافق یو.
اونیس پروګرام شال او شمله کې به واوري
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د محل د پاکستان په سفر دی. نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره لیده کاته وکړه. دا چې چارواکو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړلې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د نهې په ماخام اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای خصوصي استازي جیمز ډوبینز د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره لیده کاته کړې دي. د لړکی د خارجه چارو د دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ملاقات کې سرتاج عزیز د امریکای استازي سره د نورو چارو نه علاوه په ډرون بریدونو هم خبرې وکړې. اورته وویل چې امریکا دې د ډرون بریدونو په پالیسۍ یو وار بیا غور وکړي. په دې موخه افغانستان کې د روان سولیز عمل او د کال 2014 وروستو په صورتحال هم دواړو مشرانو خبرې وکړي. دې ملاقات ته د پاکستان تزیه کاران څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د سیمېسو او افغان چارو تزیه کار طاهر خان نو پختل نو هغه وایي چې دا ملاقات په داسې وخت کې شوه دی چې یو طرف ته د امریکای او افغانستان د امنیتی لوزنامي خبرې روانې دي او بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ناتو سبلای پر ضد احتجاج روان دی.
لوی مسله چې دا هغه د نیټو لار چې کوم تړلې شوې ده په خیبر پختونخوا کې. نو امریکا به د پاکستان نه دا غواړي چې د دې مسلې حالم روباسي بیا دواړه خیزې مسلې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک چې کوم خبرې کیدونکې دي راتلونکي کال کې هغه هم دي. د امریکا او افغانستان تعلقات هم لږ خراب شوي دي، نو په هغه کې هم کېدای شي امریکا غواړي چې پاکستان هم خپل رول ادا کړي.
طاهر خان زیاته کړه چې همدارس په دې ملاقات کې د افغانستان پر روان صورتحال او دې کې د پاکستان په کردار هم خبرې شوې دي.
دا اوس مهم دي چې د پاکستان سر رول پکار دی چې هغه طالبان د خبرو میز ته راغلي او په خپل باندې چې کله حامد کرزي د افغانستان صدر لوی جرګې ته وینا کوله، هغه دا خبره کړې وه چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان او د امریکا مهم رول دی او دا غا چابې د دې سره ده. نو هغه د دواړو هیوادونو رول خپل دی. یو خو دا خبره چې پاکستان او امریکا اوس څوک چې د خبرو هغه پروسه طالبان سره شروع شي.
د ملاقات دوران سرتاج عزیز وویل چې راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې د کیدونکو د وزارتونو په کچ د ستراتیژیک مذاکراتو نوړاندې د ورکینګ ګروپ غونډه زر تر زره کېدل ضروری دي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستان د خپلو فوجي سامانونو ایستلو لپاره د پاکستان د لارو کارول یې په ارزي توګه بند کړی دي. د دې وزارت وایي زیاته کړه چې دغه اقدام یې د اکمالاتي لارو د ډرایورانو د امنیت په خاطر اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د رایټر خبر ایجنس د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له وجې امریکا د پاکستان له لارې د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په ارزي توګه په دې مخه بنده کړې ده چې د دغو سامانونو د رصد د ګاډو د ډرایورانو تحفظ یقیني کړي. دا خبره پرون په واشنگتن کې د پینټاګان ویان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د اجانس په خبره د تورخم د دروازې نه تر د کراچۍ بندر پورې د غلاره په افغانستان کې د امریکایي پوزي میشن او اوس دغه هیواد نه د وتلو لپاره یو مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. په دغه لارې به افغانستان ته ګڼ شمیر د رشد ګاډي هر ورځ تلو. د پینټاګان ویان مارک رایټ خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی خبر دي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج له وجې د دوی د پوځي سامانونو د ستنولو یوه لاره بنده شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ د ډرایورانو د تحفظ لپاره په رضاکارانه توګه د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه بنده کړې ده. خو سوره مخکې د ټرکونو د اتحادیې یو ویان ښاغلي شینواري مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دې احتجاجي مظاهرو له وجې څه کم زیات یو لک پښتانه بې روزګاره کېدی شي.
تقریبا چې څو لزر پورې گاڑی پنځه زره کنټینر دی، پنځه زره ٹینکر دی، دے پنځه پنځه زره گاڑو کے در در کسان دی، پنځه لزر تو بیا دا پنځه لزر کسان نه بلکې پنځه لزر خاندانونه دی چې هغه دی کاروبار سره وابسته دی. دغه څه ورسره پنځه لزر خاندانونه نور منصدق دی لکه پمپونو والا، پیرونو والا، پنچرو والا، مسستریان وغیرہ وغیرہ
خاندان. د اجانس په خبره د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د ستراتیژیک تړون د نه لاسلیک کولو نه پس دا د پوځي سامانونو د واپس وړلو د لړۍ بندېدل یو بل درد سر دی. دا مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا په اټک، ډی ای خان، پېښور، نوخار او حیات آباد کې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د کارکوونکو لخوا د درنې له وجې د ناټو د رصد د ټرکونو تګ راتګ اغېزمن شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان پر خاوره د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په ترڅ کې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو په وړاندې د خیبر پختونخوا د اکمالاتي لارې تړلو لړۍ دوام لري. د یاد ګوند مشر عمران خان تیر مازدیګر په پېښور کې د خپل او اتحادي ګوندونو ملګرو په یوه احتجاجي ناسته کې ګډون وکړو او په وینا کې ورته وویل چې د خپل احتجاج په ترڅ کې د افغان ترانزیت تجارت ته ستونزې ونه زیږوي. د سیاسي چارو کتونکو په عین حال کې وایي چې د ناټو سپلای تړلو لپاره عمران خان پیل کړی احتجاج دته تاوان رسوي او دا چې اوس د ودرولو په چل نه پوهیږي. له پیښوره د مشال رادیو خبریال نو تفصیل سره.
عمران خان احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې د دې احتجاج پر مهال دی کوم یو غیر قانوني حرکت ونه کړی شي او د افغان ترانزیت تجارت په لاره کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي.
اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں
زخپلو زوانانو ته دا ویل واړم چې هیڅ رقم غلط حرکت دی نه کوي او قانون دی نه ماتوي او په افغان ترانزیت تجارت کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي او د قانون په چوکاټ کې دننه دی کار وکړي شي
قانون کې دایره مې کې کار کرنا
د عمران خان دا سرګندونی د هغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو په کارکنانو د ډریورانو لخوا د ناروا سلوک تورونه لګول شوي دي او د ډریورانو د وهلو ټکولو او د مالونو د سیلونو ماتولو په لړ کې په تاڼه کې د کارکنانو په ضد مقدمې هم درج شوي دي د عمران خان د دې تازه سرګندونو په لړ کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د عمران خان په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د احتجاجونو اوس د عمران خان د تاوان په لور روان دي
دا لوبه اوس په دې کې د عمران خان نقصان دی دا چې څوره ورځې زیاتېږي نو دورو په عمران خان باندې دغه په پارټۍ باندې به تورونه لګي د پاکستان او د افغانستان چې کوم ترمنځ تجارتي اړیکې دي هغه چې خرابېږي نو په هغې باندې به اوس ټول ذمهواري په عمران خان را ځي خو دل اوس چل نه ورځي چې څنګه په څه طریقه باندې ځان د دې لوبې نه خلاص کړم
تیر مازیګر په پیښور کې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې عمران خان د ډرون بریدونو په لړ کې په مرکزی حکومت او نورو سیاسي ګوندونو هم نیوکې وکړې او وی ویل مونږ د خپل وفاقي حکومت نه دا تمه لرله چې هغه به د امریکې په ضد احتجاج وکړي او په امریکا به فشار واچوي او زموږ سره به په ګډه د ناټو سپلایي بند کړي د پښتونخوا په اسمبلۍ کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو زد قرارداد منظور کړی وو نو هغه ګوندونه چرته لاړل د عمران خان د دې سرګندونو په غبرګون کې د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک مشاد ریډیو ته وویل
عمران خان په دې صبح کې د نیټو سپلای د بندولو په معاملې باندې پارټي او حکومت د یو بل نه بالکل لرې ساتلی دي طالبانو له هم دوکه ورکوي طالبانو ته یو دا تاثر ورکوي چې ګنې د امریکې خلاف دي او دا سپلای چې دا دوی بند ساتلی ده واقعی عمران خان سے پدی خبر کی سنجیدہ ہے دا د حکومت اشاره غواړي دا روډونه د حکومت دي د صوبه باندې د سټل ایریا دا د قبایلي سیمه نه دي په دې باندې د خیبر پښتونخوا انتظامی توګه باندې د حکومت اختیار نشته ځکه دا ډرامه خلک بولي
که څه هم عمران خان ویلی دي چې د دې احتجاجونو له وجې دي په افغان ترانزیت تجارت کې څه رکاوټ پیدا نه کړی شي خو د ډرایورانو او ترانسپورټرانو په وینا د دې احتجاجونو له وجې په افغان ترانزیت تجارت باندې ډیر بد اغیز پرېوتی دی
دا مشال ریډیو دا
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ پرون مازیګر رئیس په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې لس کسان وژل شوي دي چې پکې بهر ملکیان او یو شیا عالم هم شامل دي دا وخت په کراچۍ ښار کې څه صورتحال دی دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال د ټلیفون په کرخه دي ستړي مشي دارته وای چې نن د پرون چې کوم رئیس د تشدد پیښې رامنځته شوې دي نن د سحر رئیس کراچۍ ښار کې د کاربندې یا د هړتال اعلان هم شوی دی نو که لږ تفصیلات خبر کړئ چې دلته څه صورتحال دی په کراچۍ ښار کې
ګولایز پرون چې د کراچۍ ښار کې کوم د شیا عالم دین وژل شوی او د هغې نه وروسته کوم شی تنظیمونه چې دي هغه په کراچۍ کې په سند صبح کې د درې ورځې ویر اعلان کړی دی دغه شانتې نن په کراچۍ ښار کې د کاربندیز اعلان کړی دی د دې کاربندیز د اعلان وروسته د کراچۍ ښار ټولې کوم غټې ادارې چې دي یونیسټین چې دي هغه ټولې بندې دي خو په ښار کې چې دی د ښار په نورو برخو کې هغه خاص کر هغه ځایونه چې کوم لوی تجارتي مرکزونه دي هغه کولاو دي دغه شان د ښار مختلفو برخو کې چې دي ګاډي هم ځي راځي جن روان دي خو هغه علاقې چې دي هغه په مکمل توګه باندې بندې دي په کومو علاقو کې چې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک اوسېږي عبدالحسن اصفهاني روډ دی دغه شان د کراچۍ د ټور نه لوی سړک دی ایم ای جنا سړک نمایش ګورو مندر پرې ټولو علاقو کې چې دي کاروبارونه په مکمل توګه باندې بند دي ژوند چې دی په دغه علاقو کې چې دی په ولاړ دی کوم شیا عالم الدین چې پرون چې وژل شوی او د هغې جنازه چې دا نن په ایم ای جنا روډ باندې ادا کړی شو او د دې جنازې په وخت کې د سار رئیس کوم پولیس او رینجر سرتیری چې دی دغه ډیر لوی سړک دی دا په کراچۍ کې دی په مکمل توګه باندې بند کړی او دغه لوی سړک نه چې کوم سړکونه د دې سره واړه واړه ملو شوي دي هغه ته کنٹینر یې خوي او دای په مکمله توګه باندې بند کړی او سخت حفاظتي ګامونه چې دی هغه پورته کړی.
ډیر مننه د تفصیلاتونه. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال وو چې د پرون رئیس د تشدد پیښو وروسته په کراچۍ ښار کې د حالاتو په اړه تفصیلات راکول.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
کسوم بغوان ولسمشر احمد کرزی وای چې د امریکا سره به امنیتی تړون د هیواد کې د ولسمشر انتخاباتو نه پس لاسلیک کیږي، خو امریکا غواړي چې د افغان ولس اعتماد پر ځای ساتلو، هیواد کې د پر امن انتخابي عمل او د هغې په نتیجه کې د واکمنۍ د انتقال کېدو لپاره دا تړون ډیر ضروری دی، ځکه چې د سره به د غیر یقیني حالاتو مخنیوي وشي. په دې حقله درته د نیویارک ټایمز د یو لیکنې غټ کې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د امریکا او د هغې د اتحادي ملکونو سفارتکاران هڅه کوي چې افغان حکومت ورسره زر تر زره امنیتی تړون لاسلیک کړي او دا راز د 2014 کال تر پای د نېټو د جنگي ځواکونو د وتلو پلان ترسره شي. ورځپاڼه لیکي د لړ کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهې په ورځ په برسلز کې وویل چې ولسمشر حامد کرزی د امنیتی تړون د لاسلیک کولو ذمہواری په سر اخیستل نه غواړي، نو دا لوزنامه خو د افغانستان د دفاع وزیر هم لاسلیک کولای شي یا د افغان حکومت کوم بل اعلی چارواکي هم دا کار کولای شي، خو ځندول یې مناسب خبره نه ده. ورځپاڼه لیکي د دې امنیتی تړون چې لمخه به یې د 2014 کال نه پس افغانستان کې د امریکا او ناتو ځینې ځواکونه د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره پاتې کیږي، په اړه یې امریکایي چارواکو فکر کولو چې کابل کې د لوی جرګې نه پس به لاسلیک شي، خو د هغې نه پس ولسمشر کرزی نوې غوښتنې رامنځته کړې چې دا لوزنامه به د ولسمشریزو انتخاباتو نه پس لاسلیک کیږي. بلخوا ورځپاڼه وایي د راروان کال د فروری په میاشت کې د ناتو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډه کیږي او امریکا غواړي چې د دې نوړاندې د افغان حکومت سره امنیتی تړون لاسلیک شي، ځکه چې د اتحادي ملکونو سفارتکاران وایي دوی افغانستان کې د 2014 کال نه پس د خپل پاتې کیدونکو ځواکونو لپاره د مالی مرستو په لړ کې د خپل حکومتونو د منځوري لپاره تیاری کول غواړي. ورځپاڼه لیکي امریکا هڅه کوي چې د روان کال د ختمېدو نه وړاندې د افغانستان سره د غلوزنامه لاسلیک شي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانه مشر جنرال ریټایرډ جان ایلن وای د کار کې امریکا ته دومره جلدبازي نه ده پکار، ځکه چې حامد کرزی د ولسمشرۍ نه فارغيږي، نو د افغانستان د مستقبل لپاره هغه سره کوم لوزنامه لاسلیک کول به ډیر اهمیت ونه لري، بلکې خبرداوي چې د نوي افغان ولسمشر د منتخب کېدلو انتظار وشي او بیا غسر امنیتی تړون لاسلیک کړی شي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې مقاله په اخر کې د جان کیری د خپلې لیکي د امنیتی تړون لاسلیک کول ډیر اهمیت لري، د دې نه بغیر به افغان ولست سړول اعتماد ورکول کیږي، ولسمشریز انتخابات به په غیر یقیني امنیتی حالاتو کې څنګه ترسره شي او په دې صورتحال کې به سړول دغه هیواد کې د حکومت انتقالي عمل امکان ولري.
زمونږ همکار منور شاو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د یو مقاله غټ کې تاسو ته وړاندې کول. د افغانستان د سولې عالی شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکی یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي او کنه. لدی وړاندې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي وو چې کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم په وروستي سفر کې افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې په ترکیه یا په سعودي عربستان کې به طالبانو ته دفتر پرانستل کیږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورت کې ورو.
د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلېدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د سه‌شنبه په ورځ وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پریکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو د پاره د مذاکرات په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وی دغسې یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. البته د مذاکراتو په خاطر موږ ورسره موافق یو، د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه یم چې آیا دا نیای شوی ده کنه، ولې موږ موافق یو په دې باندې.
شاه او خواو میاشتې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت یې له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت ویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر یې د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوی وو. د سولې عالي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به یې په اړه ډیر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نشي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې په ترکیې او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. دې ورسپانې لیکلي چې صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې په دې اړه به هڅې کوي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د طالبانو رهبري ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نشي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي ګټه به ونه لري.
تجربه دا ښودلې ده، هغه کسان چې د زندانونو نه خلاص شوي دي، هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړي دي، هغوی متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوه کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی. او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډېره ګرانه ده ورته په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغا جان او ځین نور طالبانو ته و. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدر اعظم سره په وروستي کانفرنس کې وویل چې له نواز شریف سره په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه د منلې چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي.
له کابل از موږ همکار اسدالله لودینی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. یو بل رپورټ هم لرو د افغانستان په اړه. د افغانستان په زابل کې د پولیسو په موټر چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې نه تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلې خوا بیا امنیتي چارواکو په دغه ولایت کې د دوه تنو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال راډیو خبریال کوي.
چاودنه تیره ورځ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلی کې د پولیسو پر یو رینجر موټر شوې ده چې له امله درې تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. د زابل مرستیال والي له رسنیو سره په خبرو کې پولیسو ته وراوښتې مرګ ژوبله نهه تنه ښیي، خو د دغه ولایت امنیه قومندان غلام سخي روغ لیونی بیا وایي په چاودنه کې یوازې درې تنه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ امنیه قومندان ژوبل دی. دی وایي په سیوري ولسوالۍ کې بیا د سیمه ییزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د دوو تنو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د روغ لیونی په خبره تر نښته وروسته د وسلوالو دوه جسدونه، موټر سایکلونه، سپکې او درنې وسلې پولیسو ته ورپاتې شوې دي. تر اوسه پورې نه د پولیسو پر موټر د چاودنې مسؤلیت چا منلی دی او نه هم طالبانو تر اوسه په سیوري ولسوالۍ کې د نښتې په اړه څه ویلي دي.
په زابل ولایت کې د دریو افغان پولیسوالو په شمول د شپږو کسانو د وژنې او بیا په همدغه ولایت کې د دوه وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه تاسو رپورټ اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی شال او شمله او دویم د نړۍ رنگونه. خو وخت شبه د مازیګر درې نیمه بجې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی زورو. په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا کې د حکمران تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو په دولسمو ورځو د احتجاج په کول سره د ناټو د رسد لارې تړلې. امریکا وایي چې ډیوران ته د څرګند غوښتنې له وجې له افغانستان د پاکستان له لارې د پوځي سامانونو ویستل په ارزي توګه بند کړی دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبن پرون د امن او سولې په اړه په پاکستان کې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار ال خان سره ملاقاتونه کړي. کراچۍ ښار کې تر هغه وروسته شیګانو هړتال اعلان کړی چې د دوی یو مشر دیدار جلبانی پرون نامعلوم وسلوالو ووژه. پولیس وایي چې د غلطه دوا غیر ملکیان هم وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزی پر ځای د امریکای سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د کونړ ولایت پولیس چارواکي وایي چې پرون د ناټو لخوا په یو ډرون برید کې د طالبانو یو قومندان حجی اتاولا وژل شوی دی. هلته د زابل ولایت چارواکي وایي د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. تر اوسه د دغه چاودنې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د برتانیې حکومت له 2011 کال وروسته چې دار پورته شوی کړکېچ لامل په تهران کې خپل سفارت تړلی او خپل لومړنی ډیپلومیټ بیرته ایران ته ور استول دي. ریپورټونه وایي د فرانسې ساینس پوهانو غړله چې د فلسطینیانو د پخوانی مشر یاسر عرفات د مړینې د عواملو په اړه څېړنه کړې. دې نتیجې ته رسیدلې چې نوموړي د زهرو لامل نه دی مړ شوی. او د یوکرین په سرحد کیف کې د حکومتي ودانیو په مخ کې یو زیات شمیر مظاهرچیان د حکومت دغه پریکړې په خلاف لا هم مظاهری کوي چې لی یورپی یونین سره د نږدې همکارۍ موافقه رد کړې ده.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم وګورئ او الته لوستل هم شي. اوس ورشه به د اونیس پروگرام شال او شمله په نننی پروگرام کې به تاسو واوري چې په ماشوموالی کې ماشومان کمی کمی لوبي کوي. دا پروگرام دا اونیس پروگرام زموږ همکاري انیس اجمل تاسو لپاره جوړ کړی دی. نورازي چې په ګډه ورته وکړو.
مشه په شالو شملخ پرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. په نننې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په اړه خبرې کوو. په کلو کې اکثره ماشومان میرګاټي چندرو ګولی ډنډا کبډي شلغاتي پر پټونه او د غسي نوري لوبي کوي. په دې کې بیا ځنې لوبي د جنکووي او ځنې د لکانو. خدا چې دا لوبي څنګه کیږي په دې کې د ځنو لوبو د کولو د طریقو په اړه له مشال ریډیو سره ځنو ماشومانو جنکو خبرې کړې دي.
چې پای گیم کو دیکي مونږ داسې یو ټیم دوه ټیمونه یو ټیم کې نه ګول داسې کې نه اور اوبل ټیم کې یو کپڑا هون تي تاو کې واغ چې تا وې یو یوتن دشا تکي چې هغه کې بیا غتن پاسې چې رسو ګوري هغه اولی بیا په بل تن وې بیا هغه تن او شي وی والو نو او شي او کا هغه تن چې دا غبل پزی کې نه سو بیا غني او بیا غبل او شي
ضرب گنگټي کو پهلا و بالو گنگټي لاس کې نه سي بیا بولی بیا یو یو چت کې بیا دوه چته بیا دریو چته ول بیا سلور کې بیا بغار کوي
چندرو او داغه خپل خاني وی اول اپلنی خانه کې ول بیا اغه نه بوزو لکه اخرنی تا نو کا پکر خراغو بیا به اوټ نبه.
دغه سي د مومندو ایجنسی عثمان خان د ګلی ډنډي او د بلورو د لوبي پاړه وای
بوتل
غبر چی والا من نه به چی والا یا ونو را رسیدله ومن خو ورته کوله ګول جندا یا رسول پنځه کسو شو نو بوتل بم والو ته درې پیرا باندې درې پیرا کولاو مې کوله پنځه کسو مونږ به دګي هغه کو به مونږ ساخس دله به مونږ په چی والا ساکي ته چا به ساو واخ دې وکړه او دې والا دې پښه
په مردان کې لیکوال حضرت زبیر زبیر وایي چې په خابه د جنکو لوبې داسې وي چې د نظم او د شعر په انداز کې به یو بل ته د لوبو دعوت ورکاو زبیر زبیر د دغه سندریز لوبو په اړه وایي د کارپوهانو په ان په پښتونخوا کې به ماشومان او پوخا چې کمی لوبې کولې هغه اوس د وخت تېرېدو سره ډېرې کمې پاتې شوې دي. د نوې ټکنالوژۍ او د موجوده حالاتو له وجې ماشومان اوس خپل وخت زیات په کور کې تېروي او بهر کوڅو او میدانونو ته ډېر کم اوسي. په مردان کې لیکوال حضرت زبیر زبیر وایي پوخا به ماشومانو خپلې لوبې جوړولې چې له وجې به هغې ته نفسیاتي او جسماني ګټې رسېدې.
ټیکنالوژي راغله یا چې کوم دا ماشومان د میدانونو د لارو کوڅونه او د پولو پټونه په کورونو کې د کمپیوټر یا د ټلویزیون مخې ته کېناستل دغه لوبې ختمې شوې. دغه لوبو کې زمونږ د پښتو ژبې یو ډېره لویه ادبي سرمایه پرته وه چې هغه هم ختمه شوه، هغه هم ورکه شوه. دغه لوبې چې کوم ماشومانو به په خپله تخلیق کولې او په خپله په دې لارو کوڅو کې کولې نو هغه ورځ په ورځ باندې
په لندن کې کارپو فائق یوسف سے هم د حضرت زبیر زبیر خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې پخوا به خلکو د لوبو لپاره ماشومان د کور بهر پریښودل خو اوس د بدو حالاتو له وجې ارتن غواړي چې ماشومان یې زیات وخت په کور دننه تیر کړي. د نوموړي په خبره د ماشومانو پخوانی کلیوالي لوبې اوس د موجوده حالاتو او د نوې ټکنالوژۍ له وجې ډېرې کمې پاتې شوې دي.
نو زمونږ پخوانی ژوند چې وو دا د یو بل سره تړلی وو او مونږ ټولنیز خلک وو، مونږ اجرې لرلې، مونږ ډاګونه لرل، زمونږ کورونه لوی لوی وو. خو بیا زمونږ کورونه لوی پاتې شو خو زمونږ زړونه واړه شو او زمونږ چاپیریال چې وو هغه هغه صلاحیت بیل چې زمونږ بچی به پکې خوندي او محفوظ به او پردو خلکو به عمد دې بچو خیال ساته. نو د هغه یارې اوس بچی چې دی هغه په هغه ډاډه زړه باندې نه په خپل د کور بهر راوتې شي او نه مور او پلار بهر را پریدي. د ماشومانو هغه شمیره د یو بل سره چې کوم با دغه لوبې جوړولې که تبرګي وو که شاپین روا که د چا د کوسي خورې وي نو هغه د ماشومانو شمیره هم کمه شوه او هغه ټولنیز باور هم د منځه لاړ. په دې وجه هغه لوبې ورکې شوې او نوې ټکنالوژي هم منځ ته راغله.
پخانی لوبو کې به د ماشومان استقلال سوا او اوسنۍ لوبي ماشومان ته سخایي. فائق یوسفزی د یو سو لوبو اهمیت په تعلیمي، سیاسي او ټولنیزو میدانونو کې داسې بیانوي.
انسان یا ماشوم چې دی دا د ټولنې نه بغیر ژوند نشي کولی، نو په دغه لوبو کې به د ټولنیز ژوند زده کوو، د به جمهوریت زده کوو، د به د اصولو منل زده کول. او بله خبره دا وه چې زموږ ماشومانو به یوه لوبه کوله شلغاتې ننواتې به ورته وي. په دغه لوبه کې به ماشومانو د پرایمري د لومړي کچې او د دویمې کچې میتمیټکس په خپلو لارو کوڅو کې زده کړل. یا به یو بل لوبه مونږ کوله پټه گیټه به وته وي. په پټه گیټه کې به ماشومان فیس ریډینګز د کو چې نن سبا د پولیس د انویسټیګیشن د اکیډمو ډیر مهم مضمون دی. دغه شان د چا د کوسي خوره کې به مونږ د خپل کلی کوسي معلومول چې اوس خلک دا غي د پاره نیوی گیټر اخلي او په موټر کې لګي چې کوسه معلومه کی. د دین علاوه چې مونږ به کوم شاپین در کوله یا به ام تبرګې کو، نو اغي کې به مونږ یو سندره وي. تاسو ته به یاد یې وروړه تبرګې چې په اوچو لرګې چې په باندو کې دچکه چې په اوکو د خټکو پېشمنه. نو په دې کې به ماشومان د خپل جب زده کړه کوله او د جب اغریدم به اوم جوړېده، موسیقیت به پکې هم راته او د اغي جب به اوم چلېده او اغي کې به زلورتیا پیدا کېده چې د غنو ماشومان په منځ کې خبرې وکړي چې د اغي د پاره دلته کې خلک باقاعده ډیبیټ کورسونه کوي. شومان به یو بل ته ټکونه کې خودل، پاغه ټکونه کې باغي کریټیکل تھنکینګ کو او هغه شی به معلومو. نو کوم چې د نن دور د دې مهذب نړۍ د سکولونو مهم مضمونونه دي، دا به زموږ ماشومانو د کور په انګړ کې د یو بل سره ناشت دغه مضمونونه به په کور کې زده کړي او ځکه زموږ هغه ټولنه خوندي وه.
دا چې د ماشومانو د کلیوالو لوبو د خوندي ساتلو لپاره د حکومت سرول کې دی شي، فائق یوسف زی وای لیکوالان، استادان، میډیا او حکومت سیموار دي چې کلیوالي لوبې ژوندې او ساتي.
کومنګ د سیموارې او شو په خلکو باندې لومړی سیموارې زمنګ د لیکوالانو، د جرنالستانو، د استادانو، د پروفیسورانو جوړې کی چې اغه د دې لوب په اهمیت باندې خپل خلک خبر کی. دویم سیموارې د اغه خلکو جوړو کی څوک چې زمنګ د مکتبونو د پاره نصاب جوړي، اغه خلکو ته پکار دي چې دا لوب په کریکولم کې شامل کی او دغه لوب باقاعده د سکول په مهالويش یا چې ټایم ټیبل وتوي په اغه کې ورګړي کی. دریم خبره دا ده چې زمنګ کم ټلویزیون دے یا زمون کم ریڈیو دے یا زمون کم نور داسې رسنه دی، اغه ته پکار دی چې دغه لوبو ماډلونه ریکارډ کی او ځان سره اوساتی د راتلونکو وخت لپاره. نو کوم موږ دغه لوب اونم کو، نو کم اس کم لکتر لګ دا لوب په دور کې دل نه بات بچي.
فائق یوسف سے وای پختونخوا کې موجوده حالات د ماشومانو په ذهنونو هم اثر کړي. په اوسنی وخت کې د ماشومانو په لوبو کې د تشدد یو ښکاره تصویر تر سترګو کېږي. کارپوهان وایي پرمختللو ولسونو خپلې پخوانۍ لوبې ساتلې دي. دوی دغه لوبې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته خوندي کړې دي. انګریزانو د ویډیو ګیمونو او کمپیوټري لوبو په بڼه ساتلې دي. البته پرتا لس شک نه چې د ټکنالوژۍ په مرسته په دې لوبو کې څه بدلون راځي، خو تر اوسه د پښتنو د پخوانیو لوبو لپاره داسې کار نه دی شوی. خو په دې وروستیو کې د پښتو ځنو وتلو سندرغاړو د ماشومانو څو سندریزې لوبې د سندرو په بڼه ویلې دي. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل چې په کلو کې د ماشومانو لوبې چې پکې چندرو، ګلی ډنډا، کبډي، شلغاتی، پرپټونی او دغسې نورې لوبې شاملې دي خوندې دي او کنه. کتا سو د پروگرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړي نو په دې نمبر راته پیغام پریک دے. زمونږ د پیغام ریکارډولو ماشين شميره دا 00202122 1212. تر راتلونکي خبرونه پوری درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
پختو وای مشال ریڈیو وار
تاسو دا مشال ریڈیو خبرونه ته وګه اوس وخت شبه دی د ونیس پروگرام د نړۍ رنگونه. په نړۍ پروگرام کې به تاسو د نړۍ لره برنه خوندور ساينسي ټکنالوژي او د کمپیوټري خوندور معلومات نه خبر شي. دا پروگرام ته تمه غواړم جوړ کړو. راځي چې په ګډ ورته وښو. دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودلا د پاکستان او د نړۍ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی زو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې یو ځوان الله نور خلجی د پښتو او زینو نور ژبو په خوانی په زورګونه هغه سندري یو ځای کړی دي چې اوس په بازار کې نشته. الله نور وای د پښتو لومړی سندره چې ګوهر جان ویلی و او په 1915 کال کې د هند په کلکتا کې ریکارډ شوی و هم ورسره ده. د لومړی سره د مشال رادیو خبريال خبري کړی دي او دا رپورت یې جوړ کړی دي چې د سایره پښتون په غک په یو پخوانی سندري پیلېږي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبريال الله نور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الله نور خلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پښتو د پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښور تر کابل او له کوټې نیولې تر لوګر ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په ماتور کې دي، په راګونه دي. په دې کې فارسی سندرنسته، په دې کې اوس بلوچی سندرنسته، سکه مي افغاني بلوچی سندره دي. د افغانستان د ریډیو سټیشنز نه شو سوي دي هغه بلوچی سندرن په دې کې ست. په دې کې اوس پښی سندرنسته.
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیرای خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندرلری. په سندرغاړو کې د میرمن آزادا، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایره پښتون، ریټا وژما، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرلری.
په دې خصوص اکثریت د سندر سیاغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شپانو کې ست. مثلا لکه کابل ریڈیو دا، یا دا روس ریڈیو دا، یا دا دلی ریڈیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبريال زیاتوی ډیرای دا سې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې. الله نور د کابل رادیو د یوې همدا سې سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورت موریدل او مری کټ کړی دا رپورت. نو پاره کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګۍ میسو ټوټه ټوټه، منګۍ میسو ټوټه ټوټه له استاد سبزلی خان سره ویلي ده. نو دوی په خپل رپورت کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نه سه، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
اس پریم کا تابانی دن پماؤ سیتانی دن تاغوارن یادانی دن دادا انا دانی زینا درزان شامان کوٹے درزان شامان کوٹے زڑکن تو توٹے توٹے آئے زڑکن
الانور خلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د پښتو د همدې پخوانی یو سندرو راټولونکي او مینوال یواز زیدای نه دی بلکې و د سې کسانی ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل چمن پښین او کوټه څخه سره را یو ځای کیږي او د همدې پخوانی یو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره ستا او کومه نسته.
د امریکا د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د دې پیړۍ دمدار ستاره د لمر سترګې ګرمایش برداشت کولو کې کامیاب شوې ده. د دې نه وړاندې د یورپ کارپوهان ویلي وو چې د واوري او لوګي نه ډکه دغه ستاره چې کله د لمر سترګې نه تیریده نو زیاتره برخه یې د ګرمایش له کبله تباه شوې ده. دغه ستاره تېره اونۍ د ځمکې نه 2,000,000 کیلومتر په فاصله کې تیره شوه. دغه ستاره نوم آسیان دی. د امریکا د فلکیاتو کارپوهان په دې اند دي چې دمدار ستاره د منظر نه غایبېدو 2 غنټې وروسته بیا په نظر راغلي. د چین چارواکي وایي چې د دسمبر په میاش کې به په لومړي ځل خلاته خلای ګاډي ولېږي. دغه خلای ګاډي نوم یوتو دی. یوتو په چینی داستانونو کې په خلا کې سوی تویل کیږي. په تیرو وختونو کې د چین خلای پروګرام ډیره ترقی کړې ده. په تیر جون میاش کې 3 چینی ستور مزلو 15 ورځې د ازمکه په مدار کې تیر کړې وي او خپل خلای جاز یې یو تجرباتي خلای لیبارټری سره منسلک کړی وو. په 2001 کال کې چین بغیر د پایلټ یو خلای جاز د سپوږمۍ مدار ته لیږلې وو. کچری د چین دغه اوسنۍ پلان کامیاب شي نو د دسمبر میاش په منځنۍ نیټه کې به خلای ګاډي سپوږمۍ ته ورسیږي. دغه خلای ګاډي به د لینډینګ ګاډي په مرسته د سپوږمۍ په سطح کوزیږي او د دې مقصد د سپوږمۍ رینبوز نومې سیمې جاج اخستل دي. د آثار قدیمه کارپوهانو د بود مذهب مشر مهاتما بود د زیګون ځای د کنستو پر مهال یو ډیره زړه عبادت خانه موندلې ده. په نیپال کې د لمبنی په سیمه کې د دیبی مندر د شپږمې صدۍ کې جوړ شوی تعمیر موندلې دی. دا د لرګونه جوړ دی. د آثار قدیمه یوې مجلې انټی کویټی د رپورټر مخه دی موندنې سره د مهاتما بود د زیګون په اړه شخړه به ختم شي. د بود مذهب زیرګونو پیروکار د غزای ته هر کال ورځي. په برتانیا کې شوې د یو تحقیق نه معلومه شوې چې په زیات عمر کې ورزش سره د ډیرو ناروغو مخنیوي کېدای شي. برټش جرنل آف سپورټس اینڈ میډیسنز کې خپور شوی رپورټ تر مخه د زیات عمر 3,500 کسانو باندې دغه تحقیق شوې دی. په زیات عمر کې ورزش سره د زړه، فالج، شوګر او د ډیپریشن په شان ناروغو خطر ډیر زیات کم شي. په دې تحقیق کې شامل کارپوهان وایي چې د ژوند په هر برخه کې ورزش ضروری وي، خو که په زیات عمر کې د ورزش عادت وساتل شي نو د دې په صحت ډیر خاصر پریوزي. د دې تحقیق پیغام وو که چېرې تاسې بزرګي نو په حرکت کې اوسئ. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر فلم دی هنګر گیمز کیچینګ فایر دی. دی فلم په لومړي ونی کې د 1,050,000,000 ډالرو کاروبار کړی دی. دی هنګر گیمز لومړي فلم په باکس افیس کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. په دویم نمبر فلم ټور دی ډارک ورلد دی چې په دریم ونی کې د 1,080,000,000 ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم دی بیسټ مین هالیډے دی چې د 500,000,000 ډالرو کاروبار یې کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور اکټرانو کریسټین بیل، بریډلی کوپر او جنیفر لارنس نوې فلم امریکن هسل بعد دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم امریکن هسل کې څو ملګري د مشهورو پینټینګز غلا کوي. د امریکا هالی ووډ مزاحیه اکټرانو ویل فیرل، سٹیو کیرل، او پال روډ نوې فلم اینکر مین 2 دی لیجنډ کنټینیوز با د دسمبر په 16 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې دغه اکټران په ټلویزیون سټیشن کې کار کوي او خبري اعلان وی.
In the 70s, they were an elite unit with names like Brick, Champ, Ryan, and Ron. They rose like the phoenix, and then they were gone. Their legend became but a whisper, told by the trees, until now.
We're starting a 24-hour news channel, and we want you.
I'm going to do the thing that God put Ron Burgundy on this earth to do. Have salon quality hair and read the news.
This just feels right. The news team is back.
Welcome to the 80s, baby.
د هند سینما دوه ځوان اکټران رنویر سنگ او ارجن کپور نوې فلم غونډه ټریلر خپور شوې دي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې د دوه ملګرو د ملګرتیا قصه خوندل شوې ده.
لکیرې بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں، پر زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں. جب بنگلہ دیش بنا تو وہاں ہندوستانی مول کے ہزاروں لوگ تھے، جن کے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی نہ سر ڈھکنے کو چھت. ایسی ہی بھیڑ میں پیدا ہوئے دو اناتھ دوست وکرم اور بالا.
د پاکستان مشهور سندرغاړی علی ظفر نوې فلم ټوټل سیاپا ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې د یو پاکستانی الک او د یو هندي جنې ترمن زمينه خودل شوې. دا یو مزایا فلم دی.
بیٹا تم لوگ انڈیا میں کہاں سے ہو؟
میں جی
ممی پاکستانی ہے.
کون؟ میں.
آج یہ بندہ تم مرے گا میرے ہاتھوں.
جب سے آیا ہوں کبھی کو سنترا مار رہا ہے، کبھی کو گولی مار رہا ہے، کبھی کو گالی دے رہا ہے، کبھی کو دھمکی دے رہا ہے.
میری فیملی کسی سے ملنے کے لائق ہی نہیں ہے.
نہیں پتر، ہم نہ لائق نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے، سمجھا کر. یہ شادی کبھی ورکنگ نہیں کرے گی بیٹا.
اب میری چھوڑو، اپنی شادی کو سنبھالو.
ارے ہم دل سے جیتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے، ہمارے دل بہت بڑے ہیں.
شاہد افریدی یاد آ گیا، سیمی فائنل ہار کے تو کہتا ہے ہندوستانیوں کو دل ہمارے جتنا بڑا نہیں ہے، تو کیا میچ آ جائے؟
شاہد افریدی سے تو ہم بھی پریشان ہیں. مرو سیاپا.
دہن سنیما مشہور ایکٹر عامر خان فلم دوم تھری یوا بلا نو سندرا ملنگ خبر شبی دا. د هندی مطبوعاتو تر مخه د ملنگ سندری په جوړولو 15 کروڑ روپو لګخ راغلی دی. قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو، تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا 00020221121. په همدې ځای خپل کوربه غولیا ست اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
مسافر
تمرا په مخ په دانه نیمه